اوردونکو د مشالې په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستي او وخت اورځي 12 بجې شوی نن د ګل ورځ د 2018 کال د فروری د میاشتې لومبۍ نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو همدارازه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه به هم کوو خو لومړی ورځو بوریوال کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پوهنتون د بریدو په اړه تحقیقاتي رپورت غندل دی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالعبدالله نن له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره لیده کاته کوي او په شام کې 14 تر 15 زیات کسان وژل دي اوس بشپړ خبرونه په خیبر پښتونخوا کې استادانو پر باچا خان پوهنتون د برید په اړه د تحقیقاتي رپورت په کلکه غندنه کړې ده د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیګا مشال رډیو ته وویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی
د وایس چانسلر تعلیمی ماحول خبر کول دي او کنا دغه کار د تورخم نه دا وریدون کی د هر څړي تلاشی غستل او دغه تفوس کول دي هغه زه خلک چې کم تکلیف نه تیریږي دا د غریب باندې مخفاشي ده په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټوستینګ کول فار د پر انکوایری استعمالول دا ډیر سخت موږ د دې غندنه کوو
دا له هغه وروسته ده چې د 400 پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو برید په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت جوړ کړي تحقیقاتي کمیټې وویل د یاد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروات او یو بل پروفیسر دی له دې کبله ګوښه کړل سي چې د امنیت لپاره یې وړ ګامونه نو پورته کړي په دې برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو وشت کسان وژل شوی چې زیاتره یې زده کوونکي وسلوالو طالبانو یې پړه منلې وه د پنجاب صوبی سرکاري او شخصي اسکولونه د یوې اونۍ له رخصتۍ وروسته نن بیرته پرانستل شوي دي دا ګام له هغه وروسته پورته شوی چې د پنجاب د حکومت او د اسکولونو د چارواکو ترمنځ لید کاته شوی دي د پنجاب حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله بنسوي اسکولونه به نن پرانستل شي خو بل پلو د یو شمېر لویو شخصي اسکولونو چارواکو ویلي چې دوی به د امنیت ستونزې ترل کېدو خپل اسکولونه بند ساتي د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالعبدالله نن په نوې ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي د عبدالعبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیګا مشال رډیو ته وویل چې هند ته د عبدالعبدالله د سفر هدف د ترهګرۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ګډون دی
د جون ملاقات با نخست وزیر هند در قدم اول دوی در دو میباشه بعدم
با لومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د لمینځتلو موافقه لاسلیک شي او د سه‌شنبه په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي
رحیمی وویل عبدالعبدالله به د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې هم برخه واخلي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو لپاره پر پلانونو کار کوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې والي سلیم خان ګندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتو لپاره د پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې بیان زیاتوي چې ګندوزی د یکشنبه په ورځ د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پرزید عملیاتو لپاره پلانونه جوړ کړي د شام تر پلازمینه د مشک بهر لا یو مشهور شیا مزار سره درو 14 تر 15 زیات کسان وژل دي په دې کې یو موټر بم 14 او دوه ځانمرګ بریدونه دي کوم چې تر 100 زیات کسان ټپي کړي هم دي د مزار په سیدا زینب نومي ضلع کې دي اسلامي دولت وسلواله ډلې یې زموري منلې ده دا په داسې حال کې ده چې د شام د حکومت او اپوزیشن استازي د سویټزرلینډ په جنوا کې خبرو تر غونډسوي د دې خبرو له د ملګرو ملتونو ملاتړ تر لاسه دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول ولوبوي جان کری د څرګندونې په هغه بیان کې کړی دی کوم چې د یکشنبه په ورځ له واشنگټن پر انټرنیټ خبرې شوې دي جان کری وایي
I appeal to both sides to make the most of this moment.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبې څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي.
د شام د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلی استازو ویلي چې د سولې په خبرو کې له ګډون وړاندې غواړي چې د دې هیواد په حالت کې یو مثبت بدلون رامنځته شي. جانکری ویلی د دې کړکیچ پوځي حل نسته. نوموړي خبرداری ورکړی چې دا شایي په شام کې پاتې څه هم وران کړي او د عیش پراخېدو ته لاره هواره کړي. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون 3 تنه د ترګري په تور نیولې دي. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې دی ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ لیکلي چې 4 امریکایي وګړي د جنوري پر 15 او 15 له هغه راوروسته نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دوی په دې رپورټ خبر دي، خو په دې اړه یې له نور څه ویلو ډاډه کړې ده. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 800 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي، د کومو ژوند چې جګړو ځپلی دی. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې سلاکار لیز ګرینډ ویلي دوی غواړي چې تر هغو خلکو ځان ورسوي کوم چې ډیر زپل سوی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل ربی اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.46 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ 2 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ 12 پیسې او په 1.10 روپۍ 14 پیسې. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 40، بنو کې 4 او 19 او په کوټه کې 2 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری د پېښور یونیورسيټي د استادانو اتحادیې پر بچا خان پونتون د بریټ پړه د حکومت تحقیقاتي رپورت رد کړی دی. بلخو د بچا خان پونتون ویان وای سیکیورټي ادارو نه دا پوښتنه کوي چې وسلوال افغانستان څنګه ردوی یونیورسيټي ته راورسېدل.
دې اوس د داخله کابل نه راغلو یا افغانستان نه راغلو چې دومره لري نه دی دا ټول او چار کده پوری دی راتله
جی.
دې داخله څرته وي دې زم دیوال د دې څنګه پرې دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له هندي وزیر اعظم سره پر دوړخیزو موضوعاتو خبرې ترې کوي.
دا اولین روز سفرشون با نخست وزیر هند ملاقات دارن، بعدن با وزیر خارجه.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړي دي. دا پیسې کومو هنرمندانو ته ورکول کیږي؟
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شوی وه چې د خیبر پښتونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم 9 کاله په دې میدان کې تیر کړي او هغه یو نوم ګټلی.
د دې تر څنګه نور هم د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جنوري په 16 د چرسدې په بچا خان پونتون ترسره شوی برید پاړه جوړې شوې تحقیقاتي کمیټې صوبایي حکومت ته سفارشات ورکړي چې د یاد پونتون مشر دې لری کړل شي. خو د استادانو خود خبر پښتونخوا د پونتونونو استادانو د دغه ګام غندنه کوي او وایي چې د استادانو کار د امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي. په دې موضوع زموږ همکار منور شاه دا رپورت برابر کړی راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون باندې ترسره شوی د وسلوال برید د تحقیقاتو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو درې کسیزه کمیټه جوړه کړې و. دغه کمیټه د اتوار په ورځ خپل رپورت کې صوبایي حکومت ته ویلي چې د امنیت په ټینګولو کې په ناکامۍ دی. د یادې یونیورسيټي مشر فضل رحیم مروت او یو بل پروفیسر له خپلو دندو لری کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پروفیسرانو د اتحادیه مشر جمیل احمد چترالی وای دوی د پیخې نه پاس په سمدستي ډول د تحقیقاتو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې و چې به په لوه پلټنې وشي او په نتیجه کې یې اصل حقایق مخې ته راشي. خدا سي ورن شو نو مولي زیاته کړه
بنیادی خبره دا ده چې یاره د وایس چانسلر تعلیمی ماحول خبر کول دي او کنه دغه کار د تورخم نه دا وریدونکې د هر څړي تلاشی غستل او دغه تفوس کول دي. دا د هر حکومت یو رائټ ته د مو خټک سپتا ډایرک ان ډایرک ویلی هم دي چې دا ستا حق دی چې ستا کله و خراشي تخپل نظری خلق په چې ادروایز الیجیبل وي هغه به وایس چانسلر لکه خو نه دا موقع و نه دا وخو هغه ځې خلق چې کم تکلیف نه تیریږي دا د هغه باندې مخفاش دا په داسې وخت کې داسې قسمه سیاسي ټوستینګ کول فار د پار انکوایری استعمالول دا ډېر سخت موږ د دې غندنه کوو.
په دې حق لا د پیښور یونیورسيټي په خوانی مشر عظمت حیات خان وای حکومت دا ډول کمیټه یو په ترس کې خپل ناکامي پټول غواړي.
د یونیورسيټو سکیورټي ساتل یونیورسيټي وای شانسر خدا کورس کړی نه هغه خو فوجي سره نه هغه خو ایڈمنستریټر دی پر یو پروفیسر چې د سکیورټي مشر شو اگر پروفیسری به کوي کاغه سکیورټي مشرقي شاته غنیو خلق پکې مولویزو دی اوس خپل کمزورې خپل غلطه په دې خلکو راړي. نو دا یونیورسيټي خو دې نه دی جوړ یو استاد به قلم لاس کې اخلي کاغه به ټوپک لاس کې اخلي هغه به سټوډنټ علم ورکي کاغه به تر ټوپک تربیت ورکي. نو دې ته دې وګوري کنه چې دا د دې بنیاد څه شی دی کې مولویز څوک دی
هلته د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې په دې صوبه کې تعلیمي ادارې زیاتې او د پولیسو شمیر کم دی نو ځکه د امنیت په ټینګولو کې د تعلیمي ادارو کردار هم ضروری دی او د لړکې چې کومې سرکاري یا غیر سرکاري تعلیمي ادارې د خپل امنیت لپاره په سمه توګه اقدامات نه کوي د هغوی خلاف کاروي هم کیږي.
اردن کوم دې موضوع کې پاتې کیږو لکه څنګه چې تاسو وردل په بچا خان پونتون باندې د وسلوال برید وروستو ور د پیښې د پلټن لپاره حکومتي کمیټې په خپل تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې د پونتون امنیت سم نه وو او د یاد پونتون وایس چانسلر دې بدل کړل شي. او هم په دې لړکې نن بچا خان پونتون کې د یاد پونتون انتظامی یو غونډه را بللې ده او د لړکې د بچا خان یونیورسيټي وان سید خان خلیل مشالې دوی ته ویلي چې د تحقیقاتي کمیټې دا خبره بے بنیاد ده او پرنۍ غونډه کې د پونتون د امنیت جاج اخیستل کیږي او د یونیورسيټي د بیا پرانستلو په اړه به فیصله کیږي او د تحقیقاتي کمیټې دغه خبرې جواب به ورکول کیږي. د بچا خان پونتون د ویان سید خان خلیل سره د مشالې خبريال غلام بوس خبرې کړې دي نو نوموړی وای
پہلا نقطہ دا دا چې دا زمونږ د یونیورسيټي کوم موجوده صورتحال د سکیورټي دا او انټر لپاره چې موږ سره عمل تیار کوو چې دا سکیورټي موږ مزید به تر وګو او دویم نقطہ چې دا هغه دا چې دا یونیورسيټي موږ کله کولاو کوو او په کوم حالاتو کې کولاو کوو او دریم نقطہ چې دا هغه کم دا کمیټه نه جوړ کړی حکومت دې سانه باندې
بالکل جی درې کسي
او د دې کوم رپورت پېښ کړی دی دا غیر رپورت پرانا کې د یونیورسيټي دا څنګه ملګری یا د یونیورسيټي دا کوم چوډي دي دی په دې فیصله باندې رد عمل ظاهري یا تاسو ته ویل شي دی دا چې جواب ورکړي
کوم کمیټي هغه جوړ کړی دی نو هغه په خپل رپورت کې ویل چې را یونیورسيټي ناقص تنظیمات کړی او ټول ځموري په یونیورسيټي ورچلی ونه دې باندې تاسو سره مړی دی عمل
کله چې د شتګر راځنو وتل نو د جمعه ګنټه پورې نه پولیسو او نه فوجو اوندا زم سکیورټی ګارډ وو چې دې د دې مقابله وکړه اوندا زم دا کسانو چې په میدان وته ولاړو دا غي ثبوت ګارډ زم د سکیورټی ګارډ سره په فایرینګ کې زخمیان شوی دی او دې خبره دا چې لکه قدیم موږ باندې دا الزام لګی چې د دې سکیورټی دا تنظیمات نه کیږي نو زه دې باندې ان دا یو تاسو کول غواړم چې دې وې چې داخله کابل نه راغلی او افغانستان نه راغلی چې دومره لري نه دې راتل او چار څه دې پورې دې راتل نو دې داخله چیرته وي دې زموږ دیوال د دې څنګه پرې کیږي په کار دا چې دې کابل نه راځي افغانستان نه راځي او زموږ چار څه دې نو څه درځي نو زموږ دیواله پورې دې راتل خدا ولې دا پې خولې شوې دي په کار ده چې زموږ دیوال نه بار دي او پوسه
او سید خلیل صاحب ته دا بله خبره هم چې د یونیورسټۍ وی شي بدل کړي نو دا خو مخکې هم داسې پېښې شوې دي
داسې چلدی د دې ډېر آسان جواب زه تاسو ته وایم زه تاسو زه دې سره بالکل متفق کېږم چې بالکل دې وی شي بدل شي انچارج هم بدل شي خو لکه دا دي ما ته دې دا ګارنټي راځي چې د دې بدلېدو سره به په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې به داسې ثانیات نه کېږي دهشتګر به بیا حملې بندې دي د دې د اوښکلو نه دا ممکنه ده دا خو ښه پین نه شي کېدی دا خو که تاسو عرض وکړي چې د دې روکتام دپاره عمومي سطح باندې یو مربوط پالیسي جوړه نه شي دا نه کېږي د یو ښځو اوښکلو نه یا یو سړي برطرف کېدو نه دا هسې ګپ دې نه لګوي دا د دې نه اوس خبره ده نه ویسي کلاسکوف نه دي چلولی ویسي خو به زیات نه زیات کتاب را واخلي هلکانو ته به سبق ښیي
او دن کو داود بچه خان یونیورسٹی ویان د سید خان خلیل تاثیر دوی خبری واردل چی دوی نن کما غونډه را بلل دا پاغه کی با په کوم کوم نقطو باندې خبری کی همدا غرازه د حکومت لخوا چی کوم تورونه لګول شوی دی په تحقیقاتی رپورت کی چی د یونیورسٹی وایس چانسلر دی لری کل شی زکه چی دوی په خبره د هغه ناکامی ده د امنیت نور کول یونیورسٹی ته پر دې لته سي د دوی خبرګون واردو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 14513 1938 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د نیوز ویبپاڼه لیکي د پاکستان حکومتي چارواکي له هیواده د ترګرۍ په ختمولو کې ډیره دلچسپي نه لري. مخاله کې راغلي په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر عملیاتو باوجود بریدونه ترسره کیږي. بای چې د وسلوالو پر ضد نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه مبارزه وشي. د مقالې ځنې مهمې برخې لانیس اجمل اورو.
دی نیوز ویب پاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړیتوبونو کې د چارسدی د باچا خان په هنتون پر ځای ډیووس او لندن دی. دغه سه بیا د خبر پختونخوا وزیر اعلی او دغه د کابینې په لومړیتوبونو کې سکاټلند دی نه چې باچا خان په هنتون. مقاله لیکي دا ښکاری چې دشمن د حالاتو په اړه سنجیده دی خو پاکستانیان په خپل جدي نه دي. په تیرو سه باندې 14 کالونو کې 15,900 پاکستانی وګړي وجل شو. مقاله لیکي د دښمن علامتي وسله ویره خپرول دي او پاکستانیان هم هغه کوي څه چې وسلوال غواړي. وسلوالو ویلي دي چې سکولونه به په نښه کوي او هم هغه رنګي سکولونه اتړل شو. مقاله پوښتنې کولو سره لیکي آیا په راتلونکي کې به د وسلوالو د دړکو وروستو هسپتالونه، سینماګانې، بازارونه، د سینګار ځایونه، د نایانو دوکانونه، رېسټورنټې، د کتابونو دوکانونه، هوټلې او دغسې نور ځایونه هم بند کړل شي؟ د لاهور هایکورټ یو وکیل علي اکبر پولیسو ته امر کړی دی چې په پنجاب کې د ټولو تعلیمي ادارو ته پوره امنیت ورکړل شي. مقاله لیکي په نړۍ کې یو هیواد هم چاته پوره امنیت نشي ورکولی. له دښمن سره نیغ په نیغه او په نفسیاتي توګه جګړه پکار ده. مقاله لیکي د ضربې سب د عملیات وړاندې راهي شهادت، راهي نجات، شیر دل، راهي حق، سرات مستقیم او د زلزلې په نامه د عملیاتو په ګډون په سوات، باجاوړ، تیرا او رگزو او کرمکی جګړې وشوې. مقاله لیکي د پاکستان په پوست کې به داسې کوم یونټ یا ډله او سرتیری نه وي پاتې چې وینه یې تویې شوې نه وي او بل رور یې وجل شوې نه وي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څه د پاسه یو کال اووه میاشتو عملیاتو کې نږدې 1500 پوځیان وژل شوي دي او د 2000 په شاوخوا کې ژوبل شوي دي. مقاله لیکي د یادو عملیاتو باوجود د باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، د مردان نادرا دفتر، د حیات آباد امامیه جماعت، د مستونګ او د کراچۍ په بسونو بریدونه وشول. مقاله لیکي د وسلوالو شبکې منتشر او په جزوي توګه ختم کړل شوي دي خو ماتې ورته نه دي ورکړل شوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوتو غوګستی په پام کې دا چې د افغانستان اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د هغه هیواد له وزیر اعظم سره وګوري. ټاګل شوی چې عبدالله عبدالله د درې ورځني رسمي سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ترګری پاړه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت پلاوی به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې لمخې یې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لری کوي. تفصیل احمد تکل په ریپورت کې ورو
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. پلومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئت سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند مرکزی حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرائیه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرائیه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرائیه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرائیه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو په دورانی کیمپ کې مېش د کورمی متاثرین وختره کوي چې حکومت دی لدوی سره یخنۍ نه د بچاو لپاره زر تر زر مرسته وکړي. متاثرین وایي یخنۍ ډیره زیاته شوې او دوی یې په ټینټونو کې نشي برداشت کولی. چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرین سره په دې لړ کې مرسته وکړي. نور حال د طارق رضی په دې رپورټ کې.
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وایي کچېرې دوی سره په فوري توګه مرسته ونه کړی شو نو د سخت یخنۍ په وجه دوی متاثره کېدای شي. په کیمپ کې مېش دالې شزو سیمې علم خان مشال لډو توای په سیمه کې یخنۍ دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای.
ډور سړه رې زګو نه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطو هوا رسی زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزو په پیسو خلی زګو نه پوه شي سلندر کولا وا بام شور باندې زګو نه بس د محلات
کورمه په دورانی کیم کې دا وخت شاو خوش بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده. محمد میر په نوم یو بل متاثر کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي.
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته حواله ول د مودې په سی طریقا جوړ شي څو په سی نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه کچه ته د جامو وی د بوتون وی خبره را کپڑا وی د پټون ولا سامان مت مخ چې تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ شي نسار ولا پک مترغله او هغه سامان خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د خښي غوښتنی وز خبره د طریقار جوړ شي.
په دورانی کیم کې د شورا پونوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلار غوښتنه وکړه چې حکومت دې لدوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي.
وو صبر چې کوم د مو سره د سړی باندې کې نه مت د یونیسیر طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مت سملاو شوې دي. په هر کال باندې مت د ګرمي شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمي کې راکې په ټیم سره مت شای نه ملي.
د افاتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لډو توای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي.
نو مو
هر کولې کو تقریبا هر کولې ویټامین ډرایس پیکج ملو شي کنه اکی دا مطلب ګرمه کپڑے وی ګرم سلونه وی او سویټر وی کنه دا شینو دا ملو شي تقریبا څلور کولو نه مې دی کنټینیوس وی کنه دا الریډی مو یو ډونر سره خبره کړی دی کنه
حکومت کې لامدیره هيسي وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زورګونو قرانې پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک په بندوبسي سیمو کې جوړو کمپونو او یاد کمپونو نه بهر د کډواله ژوند تیروي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو ته اوګستي اردن کو د خبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته د میاشتې 1500 روپۍ د مرستو په توګه ورکول پیل کړی دی هنرمندانو د حکومت د غاګام سټایل خوای باید د پیسو ورکولو د کار تر ډېرې مودې پوري جاری وساتل شي ځنې هنرمندان دا هم وایي چې حکومت دې د هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پر ځای د کار زمینې برابر کړي زموږ همکار انیس اجمل پر دې موضوع لزن هنرمندانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 هنرمندانو ته 1500 روپۍ ورکول پیل کړی دي د جنوري په 1500 په پیښور کې د کلتور د محکمې مشر اعظم خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت به تر اتم میاشتو پورې 1500 هنرمندانو او لیکوالانو ته پیسې ورکوي هنرمندانو ته د میاشتې پیسو ورکول لپاره د ټاکل شوي کمیټې غړي اباسین یوسفزی وایي هنرمندانو ته د پیسو ورکول لپاره سلور ځلی کمیټې جوړې شوې چې د آرټس په شعبه کې په سلورو برخو تقسیم کړل شوې وي او لیکوالان فنکاران سندرغاړي د فلم جوړول لپاره د فوټوګرافي د کیمرو د کار خلک ډایرکټران او د موسیقي روایتي آلات جوړونکو پکې شامل وو
د دې لپاره چې کرایټیریا جوړ شي و چې د خبر پښتونخوا هر یو فنکار قلمکار چې هغه کم از کم لس کاله په دې میدان کې تیر کړی او هغه یو نوم ګټلې کدرې فنکارانو کې څوک د سرکار د کور نه ولسم یا د دینه په بره ګریډ کې تنخوا نه اخلي دغه په کوم شرط کې شو هغه فنکاران چې هغه سټرنګ سټ کړی دی نو هغه په دې ټول نه په سر کې پکارو دې د پاره چې اډورټایز شو په اخبار کې او ټول خلکو په یو فام باندې او فام ته مونږ ډیزاین کړو هغه خانه د کولو نه دای په ذریعہ باندې پورا معلومات د یو آرټست په باره کې مخه راتل
هنرمند احمد ګل استاد د صوبایي حکومت دا ګام سټایل دی وای چې د سره با د ډیرو غریبو هنرمندانو مالی ستونزې کم شي
دا خو زمونږ د خوشاله مقام دی ولی چې مونږ له حکومت پیسې نه دی اخلي او د حکومت کې زمونږ منظوري وشا نو دا خو ما ته یو سړي اسلام آباد نه تیر پونو کو سرکاري سړی وي د ډیر زړه باندې خوشاله دی زمونږ چې ډیر زړه ما وی چې په څل زرم خوشاله یو چې مونږ له دې حکومت دومره غم وکړو 30000 راکې پړو
سندرغاړي ګلزار علم وای د هنرمندانو لپاره د پاکستان وفاقي حکومت د 13 ډیرو کالونو راهیسې د پیسو ورکولو منځوري ورکړې ده خدا ځل په لومړي وار دا ګام عملی شو ګلزار علم وای باید هنرمندانو ته د پیسو ورکولو دا کار اتم یاشتې وروسته هم جاری وساتل شي
د وفاق نمبر د کلچر ډپارټمنټ لپاره سم فند ورکړو نو اوی کی موږ ته خبر به هم نو چې سم فند غلي دي خدا څو صرف دا ټول نه شو د پاره دی نو د خدا مطالبه دا او نو ویلم چې دا خو یو څه کی دا د دې دا ټول نه شو دا ته به سي دا
د پښتو اردو ډرامو اداکار فردوس جمال وای په پیښور کې د ډرامو او فلم انډستری تر ډیره راپریوتې ده او فنکاران د کار لنیشتوالي سره مخ دي باید چې اغه ته په ځانګړې توګه پام وکړل شي
اذن کو تاسو د انیس اجمل ریپورت اوریدو د لسنی بجې کیدون کیدی او مورول ککړ هم سټوډیو تر غلې نو راځي چې له هوی د خبرو لنډی زورو
د
د خیبر پښتونخوا استادانو پر باچا خان په هنتون د برید پاړه د تحقیقاتي ریپورت کلک غندنه کړې ده. د پېښور په هنتون د استادانو اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی بیگا مشال رادیو ته ویل د تعلیمي ادارو امنیت ساتل د استادانو نه بلکې د امنیتي ادارو مسؤلیت دی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په نوی ډیلی کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره لیده کاته کوي. د عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی بیگا مشال رادیو ته وویل چې هند ته د نوموړي د سفر هدف هلته په د تراګرۍ ضد یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کول دي. د شام تر پلازمینه دمشق بهر لا یو مشهور شیا مزار سره درو چاودنو تر شپېته زیات کسان وژل دي. په دې کې یو موټر بم چاودنه او دوه ځانمرګي بریدونه دي کومو چې تر سلو زیات کسان ټپي کړي هم دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې یې ذمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پر حکومت او اپوزیشن ژغ کړی دی چې د سولې په خبرو کې پوره رول لوبوي. جان کیری دا څرګندونې په هغه بیان کې کړې دي کوم چې د یکشنبې په ورځ له واشنگټنه پر انټرنیټ خپور شوی دی. د سعودي عرب یوې ورځپاڼې خبر ورکړی چې د دې هیواد چارواکو په یوه اونۍ کې د نهو امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د تراګرۍ په تور نیولی دی. د انګلیسي ژبې ورځپاڼې د ګزیټ د خبر ورکوونکي سرچینې له نامه ورکولو پرته د یکشنبې په ورځ دا خبر خپور کړی دی. ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري مرستو په مد کې د عراق لپاره د 1.6 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې د دې پیسو هدف له عراقیانو سره مرسته کول دي د کومو ژوند چې جګړو ځپلی دی.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ډیو وردل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته غوښ.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د امن او ترقی لړکې د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي. کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. ادارې وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بیچینی خوريږي او د دې ترڅنګ نور ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار کوي او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکه راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټول لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټول طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پونتون حمله تحقیقاتي رپورت مخې ته راغلی، خو دې رپورت کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوی دی چې د پونتون وایس چانسلر د خپل چوکۍ څخه لرې کړی شي، ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. اداریا د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټی ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې وویشل شي نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټی ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټی ګارډ تجربه کار وي خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټی ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون فیزونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره او کټولو تعلیمي ادارو د پاره، او که د پوهنتون د پاره نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو سکړي دي. اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سکیورټي سره نه. او د انکوایري په ترڅ کې د وایس چانسلر لری کول ډیر عجیب خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي. د سره بار اتلونکو کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسي اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پا پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبریا جانس د بچا خان یونیورسٹی د برید پاڑا د صوبائی حکومت لخوا د خپور شوی رپورٹ پاڑا مقاله خبره کړي. بلخوا ای بی خبریا جانس بیا د افغانستان په غزنی ولایت کې دغه 15 کلن مرتضی احمدی کیسه راخستې ده چې د فوټبال لوبې سره مینه لري. د دغه دوانو مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری اجانس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان په هنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید ترشا د دغه په هنتون د امنیت په برخه کې ډېری کمزورې ذمہواری وي. د یاد برید پاړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چونکې د یاد په هنتون وایس چانسلر او د دغه په هنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہواری نه کار اخیستې او د دې له امله وسلوال په دغه په هنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووجل. اجانس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ڈلی په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بی غورای په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټی مشر اشفاق احمد د ګوخه کولو سفارش کړی دی او هغه یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہوار ګرځولې دي. په راپور کې راغلی چې په یاد پوهنتون کې سکیورټی کیمرې هم لګېدلې وي او د پوهنتون نه غیر چاپیره امنیتی پوستې هم وي. خدا سي کوم مرکزی کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې سارنا تر کې دی شوې. اجانس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. اجانس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې په فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندې تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبا او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندې د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په پلازمینه د مشق په 314 کې له 500 زیات کسانو وجل شول. د 14 چې د شګانو یو وزارت ته نږدې وشوي همدارز له 300 زیات کسان یې جوبل کړی هم دي. لبل خو د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سٹیفن دی مستورا د شام د جګړې لخکې لړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې پړه خوشبيني څرګنده کړي او د امریکا د بانو چارو وزیر پر ټولو خو غ کړي چې لدې فرصت څخه ګټه واخلي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په جنیف کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبري وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکیچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلی کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خپره شوه.
آی اپیل ټو بوث سایډز ټو میک د موست اف دیس.
زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لاره نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
De Suriye jagra pauzi hallaran lari la khabro prata ba diwino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriye urustai kharba ham ویجاړ شي، کورونه، تاسیسات، د مدنیت نښې نښانې به له منځه ولاړې شي او د هغو تروریستانو شمیر به زیات شي چې د همدې جګړې په نتیجه کې رامنځته شوي او پرول شوي دي. دا کړکیچ که له ادارې وتلو ته پرېښودل شي نو په ډېرې اسانۍ سره به ټوله سیمه ونیسي. که څه هم د خبرو اترو ګډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوي ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالفې وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
له شامه زو افغانستان ته د افغانستان ولسمشر د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو حکم صادر کړی دی. دغه حکم چې د خبریالانو امنیت او هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول او یو شمیر نورې موضوعګانې پکې راغلي دي، د یکشنبې په ورځ د ولسمشر د ویان د مرستیال لخوا خبریالانو ته ولوستل شو. په همدې حال کې د خبریالانو نه د ملاتړ ټولنه هم د دوی په اړه د ولسمشر له حکم نه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې یو شمیر داسې موضوعګانې دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي، خو یو شمیر نورې یې عمومي دي. په دې اړه زموږ همکار ابراهیم صافی له کابل رپورټ رالیږلی، راځي چې په ګډه ته وښو.
په داسې حال کې چې خبریالانو ډېر ځله پر دولت انتقاد کړی چې چارواکي پر وخت د پیښو په اړه معلومات نه ورکوي او د دوی امنیت ته هم پام نه کیږي، افغان ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د خبریالانو د خوندیتوب په تړاو د یکشنبې په ورځ یو حکم صادر شو. په دغه حکم کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د خبریالانو د امنیت، هغوی ته پر وخت د معلوماتو ورکول، د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د مرستې په هدف د نړیوالو همکارانو د یو وجهي صندوق جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې په دغه حکم کې راغلي دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دغه حکم یو ماده د رسنیو استازو ته داسې ولوسته.
حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که
د افغانستان د ولسمشر حکم دا دی چې د خبریالانو د وژلو په اړه یو مفصل او منسجم راپور بې له دې چې دلیل معلوم وي باید ترتیب سي. په دې برخه کې باید ټول دولتي او غیر دولتي بنسټونه همکاري وکړي تر څو یو روښانه تصویر موږ وکولای سو ولرو.
په
دغه حکم کې د رسنیو د فعالیت تقنینی چوکاټ، اطلاعاتو ته لاسرسی، د خبریالانو په وړاندې د سلوکي قواعدو جوړول او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو شمیر نور موارد پکې هم شامل وو. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو آزادې ټولنې هم د ولسمشر لخوا ورکړل شوی حکم وستایه او وی ویل چې دغه حکم له خبریالانو سره په یو شمیر برخو کې مرسته کولی شي، خو نورې برخې عمومي موضوعګانې دي. د دغه ټولنې رئیس رحیم الله سمندر په دغه ناسته کې د ولسمشر د حکم په اړه وویل:
ای حکم ما استبجله دغه حکم نه هر کله کو، د دغه حکم یو شمیر برخی له موږ سره په امنیتی خبری پوشش او اطلاع رسولو او یو شمیر نور برخو کې مرسته کوي.
دا په داس حال کې د چې په دې ورستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخواله ډیر شوه دی. خبریالان تل حکومت، وسلوال مخالفین او یو شمیر زورواکی ګرم بولی چې تر ډیره دوی ته په ځینو برخو کې ستونزې پیدا کوي. څو ورځې مخکې په کابل کې د طلوع تلویزیون د کارکوونکو په موټر باندې موټر بم چاودنه وشوه چې شاوخوا اته کسان پکې ووژل شوه او نږدې دیش پکې ټپیان شول.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګورئ. د ایکسپریس ټریبون په ریپورت کې راغلی چې که څه هم په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې زیاتره سکولونو کې زده کوونکي زیات او استادان او کمرې کمې وي، خو پیښور سره نږدې بډبیره کې داسې سکول هم شته چې پکې زده کوونکي کم او استادان او کمرې زیاتې دي. د ریپورت مهمې برخې لمنور شاو.
دی ایکسپریس ټریبیون په دې ریپورت کې راغلی چې د پیښور په څنګ کې د بډابیرې د ارټ کورنو د جنکو په سرکاري میډل سکول کې 15 استادان او 9 کمرې دي، خو زده کوونکي پکې یوازې 15 تنه دي. په دوی کې درې ماشومان د اووم جماعت او دوه د شپږم جماعت زده کوونکي دي. د یاد سکول مشر استاد رومانا ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی هڅه کوي چې نور ماشومان داخلي کړي، خو که بیا هم خلک دې ته تیار نشي نو د دې ځای نه به استادان نور سکولونو ته بدل شي او په آینده کې به د سکول ته د نور استادانو راتلل مشکل شي. په دې سکول کې 9 کمرې دي چې صرف دوه پکې استعمالیږي او نورې باندې پرتې دي. دا ریپورت د اووم جماعت د یوز د کون کې سمیرا د خلی لیکي چې دوی په خالص کول کې ویریږي او د لوبو لپاره هم ورسره ملګری کمی دي، نو ځکه غواړي چې نور جنکې هم د سکول کې داخلي شي. هلته د ایمن په نوم بل یوز د کون کې وای چې نه د ساينس لیبارټری شته او نه د خوراک لپاره کینټین. ورسپانه لیکي چې په دې سکول کې وړاندې هم زده کوونکي کمې وي، خو حکومت د دې باوجود د ته د میډل سکول درجه ورکړه او پکې یې نوې کمرې جوړ کړې. د زادولی په نوم یو ځای تنوای حکومت دا ګام د ولس لپاره نه دی پورته کړي، بلکې د نوې ودانۍ په جوړولو بډو رشوتونو او درغلیو ته مقور کول کیږي. بلخوا د تعلیم د سانګې ځلی مشر الفت بیگم ایکسپریس ټریبیون ته ویلي په بډابیره کې زیاتره جنکۍ له ویرې سکولونو ته نه ځي، خو اوس امنیت ښه شوی او حکومت هڅه کوي چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې داخلولو ته مایله کړي.
ل کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو لپاره د مقابلې یا سیالۍ د امتحان تابعه کړې وه. مقابلې کې ښه کارکردګۍ ښوونکو ته په سکالرشپ او انعامونو ونازول شول. د یاد سازمان په وینا د خیبر ایجنسۍ اولس او په خاص توګه زده کوونکي له ناامنۍ ډیر اغیزمن شوی دی چې ورسره د اکثر زده کوونکو تعلیمي نیمګړتیاوې رمخته کیږي، خو د دې باوجود دوی په دا قسمه مقابلو کې برخه اخلي او خپل ځان مخې ته بوزي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې ورو.
د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ 415 زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخسته چې په کې لومړی راتلونکي 150 زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سټوډنټس ته موږ سره په لیست باندې راشي، په ټاپ لیست باندې هغه به موږ دوه کیټګریز کې تقسیم وو. یو به هغه کیټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکوو، دوه کیټګری به موږ سره هغه وي چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکوو. مالا کا اسکالرشپ نمبر کړی دی. دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سټوډنټ ما سره راغلل، دوسرا به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوت طرفه مسلسل فرابطه کوم. دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسيټي جوین کول غواړي، کالج جوین کول غواړي، هغه په منځ کې ته څومره هرډلز راځي، څومره رکاوټونه راځي، نو ان شاء الله تعالی زما به فلي کوشش زما مرګرو چې هغه وتا موږ لري.
نو مقابله امتحان کې برخه خستونکې د جمرود خیبری جنسي صدام حسین وای چې د سیول ټیکنالوژیز د کوونکې دی او پس دکړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده.
مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کې ډبه چلوي دوبره ما سره غنښت چې یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم، نو دیو جن او بل ما ته سیول ټیکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی.
زګه چې مونږه ټوکیټ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غټول په لپټاپ کې کینو دی واچنه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډیر زیات خوشاله شم خو دې مې پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پر موجزه دا لپټاپ خام حاصل
د علي مسجد اوسیدونکې حضرت عمر چې دولسم جمعه زده کوونکې دی وای چې پلاری مزدوري کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو زکا د مقابله امتحان ته راغله دي
ازم دازم چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم ہم تو ماچو سو کارخانہ کے اشپا کا تو وہ ضرور پہ تنخواہ جوڑوں بس پاگے بن سے کار کوم دے ٹیس دا پارا چیز راغلم دے تو زٹیر خوشحال ہوں مجھے زا کدی کی اسکالرشپ میں زوشم نو زبا تھرڈ ایئر تدا ایڈمیشن ہوکم اور کدا کی اسکالرشپ کیوں شم نو بیا بانا تعلیم پاتی پندی دلسم کی دا زما آخری قابل
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنی مسخ زیات زده کوونکي جنکه او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پریک دي چې لاملونه نامنی بے کور کېدل بے وزلی د تعلیمي ادارو نشټوالی او کورنۍ ستونزې دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
اوس نډولشتا نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو واډو نه ملاو شې دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې رواني دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړی
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت بعد د ښار هوا لا ککړه کړي. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د امکاناتو کموالی او د عامو خلکو کمزورې ښاري فرهنګ سبب شوی چې د ښار چاپیریال زیانمن شي. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتی تانستان همی سیستم خود اصلاح
په خوخی سره چې کابو دیار لس دولتی ادارو سیستمونه جوړ کړي خو یو شمېر دولتی ودانشته د چاپیریال د خوندیتوب دا سیستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپیریال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وویل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمیو کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډیر ژر د ښار هوا ککړولی شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور لمخه افغانستان شاوخوا 22 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافی امکاناتو نشټوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه اولا
پوکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوڅې ته راوستل کیږي. د شپې لخوا د ځینو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څري. تر څو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي خو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
ښاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتبولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چرته لاړه
د دې خلاف مونږ تر پاسیدل پکار
دي مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبري کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار عالم مومن دا یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
اودونکو مشال ریډیو ته وګستې تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ د دې خبري غړي روستي شیبي دی اوریدونکو زتاستوي ما چې د محل منګ سره یو مرکه ده چې د جنوبي وزیرستان د واڼا سره د تعلق لرونکي شاعر عجب نور جذباتي سره ده عجب نور جذباتي ل ډیرو کلونو رهيسي شاعري کوي او داغه په خبره دا محل یې ټوله شاعري په قلم او کتاب باندې ده او دا په خپل شاعري کې هم د دې خبرې ذکر کوي چې څنګه د وزیرستان ځوانان کولای شي چې د ټوپک پر ځای قلم ته ترجیح ورکړي ل عجب نور سره د مشالډیو خبريال سلام مسعود خبري کړې دي او دغه ځنې شیرونه یې هم په خپل ریپورت کې راغستي راځي چې په ګټه دغښ شو
د سویلی وزیرستان ورنا ڈب کوٹ کا رزی کلی و سدون کی عجب نور جذباتی د جذبات و ہندارا پر نوم د شرون و اولنائی کتاب چھپ شوائی مارکیٹ تارا و تلائی دائی د کتاب سرپانا رنگینا خوندورا دا غرونا د غرون و پسوکو دن مرس ترگ شغلے د غرون و پلا منوکش رنگا رنگ گلونو و بیا د مست آباسین دریا پا غرزنگونو چپو تارا غاز دلی دی پدگی رنگ منظر پر رشتیا دے عجب نور جذباتی دے جذباتو عکاسی کوی کتاب پشپتا پانو شپیش شلا مخونو مشتمل دائے نہا نظمونا یوویشت ہائی کو دولس دوا شریزے او دے پشتو اردو اتا پنزوز غزلونا پکشی لک شوی دی مشال ریڈیو پا داغا اوالے سرا دے عجب نور جذباتی نہا زن پشتن کڑی دی داغو پشتنو او دے جذباتی زوابونو تاہن لج غوش ونسے سمرا مدا کېږي چې شاعری دې لاګیا کړې ده
د کل نینا سوا یو اتیا نه اوخله تر نن ورځې پورا چې کیم پنځه درش کلا پیرا کېږي زه شعر لیکم
د جذباتو اندارا د اولنای چاپ کتاب ده
دا د مو اولنای کوشش او چاپ کتاب ده
د چاپ کې دوه قابل نور مواد هلا ری او کنه
ویلنه مواد سره شته د ارمنی دنیا په نومو یو بل نه چاپ کتاب لاره په خا اراده مدو چې زری چاپ کو مارکیټ ته روز
دیوانو شاعرو ننی کڑک جنو آلاتو پا باریک شے شیرونا لکھی ویائی
دے تیرے درش چلوشت کولی را سے پلارا بارا پشتون خواہ کے چکیم کڑک جن حالاتی آغی ٹول پشتون شایرون او دے ون شایرون پا خصوصی توگا رچاولی دی دے آری و شایر کلام چے ویائی یا وروے دے موجودہ حالات اکاسی و پکشوین او ویائی وی
شا جذباتی صاحب دے جذباتو ہندارے نبا دے مشال اوردون کیو تا دے خپل خواش دے کلام کما نام
مونگے رنا غواڑو دا نچ ٹپکو نا غواڑو مونگ دا بچانو پلا سوکے کتابو نا غواڑو نا پا ٹپک چوک لوی مقام ترسی تل پا کالم و خپل مرام ترسی چو چوک دا علم ولور بام ترسی آرام با مومی و آرام ترسی پا مکتبونو که دا علم مشالو نا غواڑو مونگ دا بچانو پلا سوکے کتابو نا غواڑو پا پختونخوا ارونا نلاگاو سورای که دای پلمبو نسو زاو دا چا کلے کورونا نوراناو پا دیرو کورونا نبدلاو پا گران حوات کے ندا چا انکلابونا غوارو منگ دا بچانو پا لسو کے کتابونا غوارو رزائی چٹول دخمنی ورکے کرو رزائی چٹول بدمرغی ورکے کرو دا دے وطن نبدرنگی ورکے کرو چے یو وجود شو جان زانی ورکے کرو چے مو پا گرائی چگے ساتی دا سے نسلونا غوارو منگ دا بچانو پا لسو کے کتابونا غوارو
اردن کو دا جنوبی وزیرستان د واڼا شاعر عجب نور جذباتی چې زموږ خبريال سلام مسعود ورسره خبرې کړې وي تاسو سره دوی شاعري هم ورده او دوی په ژوند هم خبر شوی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟